این تازه از او صحت من باشیم از اونم میخوایم که ورزش کردن بانه دخترارم.
السلام علیکم په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورټر یو ځل بیا په دغه هیواد کې د بشري حقوقو په تیر بیا د ښځو وضعیت او پر هغوی محدودیتونو د اندېښنې وړ بولی. د ریچارډ بنټ د کلنی راپور په یو ابتدایي بڼه کې دغه اندېښنه ښودل شوې. دغه راپور د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا لخوا خپور شوې ده. تم ده چې د دې راپور وروستۍ او بشپړ بڼه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا 45 ناستې ته وړاندې شي چې دا ناسته پرون په جنیوا کې پیل او د اکتوبر تر 6 نیټې پورې به دوام کوي. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بنټ په خپل راپور کې سپارښتنه کړې چې د افغانستان واکمن چارواکي یعنې د طالبانو حکومت لا هم وخت لري چې د بشری حقوقو د سرغړونو له عمله رامنځته شوې تراژیدي ختمه کړي او افغانستان د نړیوالو اصول او قوانینو سره سم عیار کړي. طالبانو تر اوسه د ریچارډ بنټ د دغه راپور په اړه څه نه دی ویلي، خو په خوا تر دې د بنټ راپورونه رد کړي او هغه یو ارخیز بللی دی. امریکایانو د دوشنبه په ورځ پر دغه هیواد د سپتمبر 11 د تروریستي برید 22مه یادغونډه جوړ کړه. د 2001 کال د سپتمبر په 11مه برمته کولونکو له مسافرو ډکه دوه الوتکې په نیویارک کې د نړیوال سوداګریز مرکز له برجونو سره وجنګولې. دریم الوتکه په پنسلوانیا ایالت کې ولوېده او څلورمه یې په واشنگټن کې د پینټاګون مرکز دفتر ته چیرمه ولګېده. د امریکا ولسمشر جو بایدن پر خپل ایکس شبکه لیکلي، موږ نن هغه 2900 ارزښتناک خلک چې د سپتمبر 11 لموږ ولوټل یادوو او هغو ټولو شایانو باندې تمکیږو چې د سپتمبر هغه سهار په ایرو او لوګو کې ورک شول. د ولسمشر مرستیال کمال هارس او نورو چارواکو دغه ورځ د دغو بریدونو د قربانیانو له کورنیو سره په یوه غونډه کې ولمانځله. په دغو بریدونو کې په هغه وخت کې نږدې 3000 امریکایانو وژل شول او له هغه وروسته د هغه وخت ولسمشر جورج دبليو بوش د ترهګرۍ په ضد نړیواله جګړه اعلان کړه او پر افغانستان د برید امر وکړ. دغو بریدونو طرح او القاعده مشر اسامه بن لادن د ادعا له مخې هغه مهال په افغانستان کې وو. نن د افغانستان د ښځو د حقونو د فعال تمنا زریا پریانی د غذایي اعتصاب 12مه ورځ ده. تمنا زریا پریانی چې د طالبانو لخوا په مظاهرو کې د راپورونو له مخې د ګډون په تور زندانی او شکنجه شوې وه، ټینګار لري چې له طالبانو سره مالی مرستې باید ودرول شي، ځکه د دې پټکو دغه مالی مرسته د جنسي اپارتاید د تایید په معنا دی. تمنا زریا پریانی چې 3 میاشتې مخکې له افغانستان راوتلې اوس په جرمني کې غذایي اعتصاب پیل کړی دی. له نوموړي سره پرون د جرمني د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي کتلی او ورته ویلي دي چې دا وزارت به ژر د طالبانو له حکومت سره د مرستو په اړه یو اعلامیه ورکړي. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدنې لپاره روسیې ته روان شوی. کیم جونګ اون په خپل زغروال او ځانګړي ترین کې روسیې ته سفر کوي. د کیم جونګ اون زرغون بخونه ترین د مرمۍ ضد او په بیلابیلو دفاعي او پرمختللو امنیتي وسایلو سمبال دی. کرملین تایید کړی چې ولادیمیر پوتین راتلونکو ورځو کې له کیم جونګ اون سره ګوري. شمالي کوریا له هغو په ګوتو شمار هیوادونو ده چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له پایلې د مسکو ملاتړ کړی او ادعا کوي چې د لویدیځ غچ اخیستونکي دریز د اوکراین پر خاورې د روسیې د برید لامل شوی دی. په مراکش کې د تیر شنبه شپې زلزلې د وژل شوو کسانو شمیر 2902 ته پورته شوی. رویټرز خبري اجنس لیکلي چې دغه هیواد په زلزله ځپلې سیمه کې ځایي اوسیدونکو څلورمه پر لپسې شپه هم په خلاصه فضا کې تیره کړې ده. اوس هم د ورزش له ډګره د افغانستان او هانګ کانګ د فوټبال د درویش کلنو ملي ټیمونه نن سه شنبه په تاشکند کې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. لوبه د افغانستان په وخت د مازدیګر په 4:30 بجو پیلېږي. د آسیا د فوټبال کنفدراسیون اعلان کړی چې دواړه ټیمونه په یو تدارکاتي سیالۍ کې سره مخامخېږي او دا لوبه یې د قطر د فوټبال جام د 2020 کال لوبه ته پرمختګ سره مرستنه کوي. د افغانستان د فوټبال درویش کلنې لوبډلې له هانګ کانګ سره تر لوبې مخکې ایران او ازبکستان ته خپلې لوبې بایللې دي. او د کرکټ د اسیا جام په لړ کې نن سه شنبه هند له سریلانکا سره لوبه لري. پروم د دغه جام د لوبه په لړ کې هند وتواني د پاکستان ته ماته ورکړي. د هند او پاکستان لوبه د ورختونو په سبب څو واره وزندې ده او ان دوی مورازي ته وغځول شو چې بل اخر هند پکې بریا خپل کړ. دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویپانه کې مونډلې شي. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې. نن د ومی ورځې په مخه د تورخم دروازه د تګ راتګ او سوداګرۍ په مخ تړل شوی. سوداګرۍ مالی زیان ډیر یادوي.
یو میلیون ډالر نه اضافه زما په نظر باندې مالونه بیخي مطلق خراب شوی دي او د منځه تللی دي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو راپور ورکوونکی یو ځل بیا په دغه هیواد کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان یو استازي وایي
ماموریت گزارشګری ویژه
د افغانستان د ځانګړي راپورټر ماموریت باید تمدید او تقویت شي. د حساب ورکونې یو خپلواک میکانیزم باید رامنځته شي.
پاکستان کې پر افغان کډوالو د پولیسو زور زیاتای د کډوالو یو فعال مپختل.
په کراچۍ کې د اتوار په ورځ او شپه باندې د کراچۍ پولیس له خوا د افغان کډوالو په ضد باندې یو اپریشن شوی دی. د اپریشن په نتیجه کې تر یو نیم سل زیات افغانان نیول شوی دي.
او د مراکش په زلزله کې د مړو شمیر 2900 ته پورته شوی دی.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني ک تر پای از موږ ملتیا وکي. په دوه منی مایه کې د زهرو کاروان پروګرام هم خبري دوته چمتو دی. اوس هم راځو د خبرونه د سر راپورته. تکه څنګه مو چې په وړاندې هم واوریدل نن پرله پسې ومه ورځ ده چې د تورخم دروازه د عام خلکو د تګ راتګ او د غراز د سوداګریزو مالونو د صادراتو او وارداتو په وړاندې بند شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په تورخم کې د تیرونی د ډزو په تړاو پاکستان ادعا کوي چې د طالبانو حکومت هڅه کوي د ناقانونه ودانیو په جوړولو سره دغه هیواد پر خاوره يرغل وکړي. خو طالبان بیا د پاکستان لوري ګرام بولی او وایي چې دوی هغه پوسټر غوله چې په خوا د افغانستان اړوند و. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د پاکستان حکومت د دوشنبه پر ورځ ادعا وکړه چې د طالبانو حکومت د وی نه قانون ودانی په جوړولو سره هڅه وکړه چې د دغه هیواد پر خاوري برید وکړي. اسلام آباد د طالبانو ځواکونه په هغه پیښه کې په بي توپیر ډزو تورن کړل چې تیر اونۍ د تورخم بندر د تړل کېدو لامل شو. خو د طالبانو حکومت لدې پیښه وروسته وویل چې د دوی ځواکونو د افغانستان په خاوره کې یو پخوانی پوسټر غوله چې پاکستانی ځواکونو پرې ډزې وکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان لوري د تورخم دروازې تړل او پر طالب امنیتي ځواکونو دزې د شګوړډي توپ خلاف عمل بللې دي. په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی مرستيال خان جان لوکوزی چې د دوړو هیوادونو د خصوصي سکتور د استادو ترمنځ د مشورتي ناستې لپاره اسلام آباد ته تللې، د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د خصوصي سکتور استادو سره د بندرونو د پرله پسې بندیدو په اړه خبرې کوي.
خصوصي سکتور د پاکستان سره به ګورو. د مشترک اتاق د بورډ غړي هم را دعوت کړي د کراچۍ نه، د لاهور نه او د پېښور نه، او په دې ارتباط باندې خپل منځ کې دغه کوي چې دا د دواړو ملکونو ګډه نقص دی، تاوان دی. یو مشخص پیشنهاد باید د خلکو ته ورکړو چې وروره په دغه هر وخت کې تاسو په دغه میوو په وخت کې دا کار کوئ او دا باید پاینده کې ونیشي.
د تورخم دروازه د چهارشنبه ورځ له ډزو وروسته چې دوړ غوړو ته پکې مرګ جوړ وښته بند ده. د بندر دوړ غوړو ته په سلګونو بارون کې موټر درول سیوي. سوداګرو ته په سلګونو زره ډالر زیان اوښته دی او ډیری خلک وزګار سیوي دي. بل خو د نګرهار سلګونو سوداګرو او وسیدونکو پروند تورخم بندر د تړل کېدو پر ضد لاریون وکړ. د میوي او سبزیجاتو لزګونه لاري چې پاکستان ته تللې وي د بندر له تړل کېدو وروسته بیرته جلال آباد ته ستنېستوي او باري په لیلام کې په ټیټه بیه وپلورل سو. د پاکستانی میوي لکه کیلي او ام په سلګونو لاري بار چې افغانستان ته روانې وي هم د تورخم بندر بلې غاړې ته پلنډي کوتل کې بندې سوې او د سوداګرو په وینا د میوي خرابې سوې دي. د تورخم دروازې د خلاصولو لپاره د طالبانو او پاکستانی حکومت د استازو ترمنځ د یکشنبه پر ورځ خبري به نتیجې پای ته رسیدلې دي. په تورخم کې د طالبانو د حکومت کمیسر مولوي اسمت الله یعقوب له خوا رسنیو ته په لیږل سوي خبر پاڼه کې راغلي چې په دې اړه یې له پاکستانی چارواکو سره خبري کړي، خو د ټولو ستونزو د هواري په اړه هوکړې ته نه دي رسیدلي.
و موریدل چې د تورخم دروازه نن د ومې پر لپسې ورځې په مخه هم د عامو خلکو او سوداګرو په مخ تړل شوې ده. په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو مرستيال خانجان الکوزی اسلام آباد ته تللی او هلته د پاکستان د خصوصي سکتور له استازو سره ګوري ترڅو د تورخم لارې خلاصون ته لارې چارې ولټوي. زما همکار سلطان محمد سرور د مرکې په پایل کې له ښاغلي الکوزی نه پوښتلی چې د تیر ورځو د لارې بندښت افغان سوداګر څومره زیانمن کړي.
داش پګو ورځو کې تقریبا دغه خو ډیر سخت دی چې په دقیق ویل شي مګر د یو میلیون ډالر نه اضافه زما په نظر باندې هغه مالونه چې بیخي مطلق خراب شوی دي او د منځ تللی دي یا په هغه مالونه باندې چې ترانزیتي مالونه دي د بریج او ډیټنشن پر راغلي دي او نور هغه مالونه چې خرابې کنا ولاړ دي او توقف یې ته غستل دي هغه دومره تاوان نه دی. اما دا چې اوس پرځن د پاکستان کیلی راځي په تورخم کې تر لوړ کې پوری د کیلو موټرې ولاړې دي، په سرتېشه د عامو موټرې ولاړې دي، همدارنګه د نور داسې اموال دي چې هغه خرابېدو په حالت کې دي لکه لیمو.
دغه نړیوال تجارتي قانون څه وایي؟ هغه هیوادونه چې بهر ته لار نه لري قانون څه وایي چې بل هیواد حق لري چې بارډر په وتړي کنه؟ دا خو اوس د سواد چې په هر وړ یا هر یو چیرته به ډز وسي یا نښته به وسي بیا به بارډر یا سرحد باندې. آیا پاکستانی سوداګرو او مقامات سره هم په دې خبرې کړي چې دایمي حال رامنځته شي؟
وروره خبره دا ده چې واقعیت خبره دا ده چې دلته زور بالای زور دی، نو موږ د پاکستان سره د اپټا قرارداد لرو. د اپټا یو بلبلی قرارداد دی، پاغې کې تعهدات دي، پاغې کې ترانزیت دی، پاغې کې خپل منځي تجارت دی، پاغې کې ترانسپورت دی، څلور پروتوکول دي، ټول په بلبلی معیارونه دي. دوی امضا کړی دی، دوی پارلمان تصویب کړی دی، ګرچې وخت یې تیر شوی دی مګر بیرته پارلمان لیکلی دي چې بیرته چې بل اپ ټایم ځکه کی تر هغه وخت پورې به دا مایول اجرای بل دا چې موږ د ډبلیو ټی او غړي وو د افغانستان او پاکستان دواړه ډبلیو ټی او غړي وو. د ډبلیو ټی او یا د بینالمللي تجارت قانون له مخې نه مجبور مکلف یو چې بینالمللي قوانین په ځان باندې مراد کو. پاغې کې هیڅ کله دا نشته چې دغه دی وشي دا یعنی لار دی یو خو هغه ایمرجنسی حالت دی. ایمرجنسی موږ منو چې د 200 300 یا 400 د فاره ټکه ټوکه وشي، په یو ځای کې سیل راشي، په یو ځای کې زلزلہ وشي او دلته امنیتی ستونزه پیدا شي. د ټولو سرحداتو کې د بارډرو کې په صفري نقطو کې د جهان شته دی ټکه ټوکه چې وشي داسې چې آرام شي بیرته سم دستی په عین حالت کې بیرته دغه وشي اعلان وشي چې فقط عاجل مریض ته اجازه ده او مړی ته اجازه ده او په سرتېسه زخمی ته اجازه ده او ترانزیت ته اجازه ده. دا په ټوله دنیا کې دا اصول دي. دا جنگونه په عراق سوریا په ټولو ځایونو کې شته مګر دلته متاسفانه داسې نه وي. بس څنګه چې
افغان تاجرانو لپاره بدیل لار استه؟ آیا د سپین بولداکو غلام خان او دغه نور سرحدونه خلاص دي د ایران خواته د چابهار خواته؟
بدون د شک چې سړی مجبوریږي چې په بدیل لارو فکر وکړي او بدیل لارې مشته ده. خو یو څه چې قابل دی یادول دی هغه دا ده چې دغه میوه زمونږ د میوې او د سبزی وخت چې دی دا میوه او دا سبزی په شمالي او په مرکزی آسیا او په ایران کې زمونږ نه خرڅیږي، مجبوري جنوبی آسیا ته ویوړي، یا پاکستان یا بنگلاديش او یا هندوستان ته. نو زمونږ زیتون صادرات چې دي په سلو کې 50-30% پورې پاکستان ته راځي، خصوصا معدنم او میوم انګور او دا شیانم.
ورستې پښتنه چې اوس راپزلسوه حاجی صاحب، آیا فکر کوئ آیا فکر کوي چې پاکستان له تجارت نه د سیاسي ابزار د وسیلې په توګه کار اخلي؟ سیاسي فشار سیاسي فشار
نه تنه پاکستان بلکې ټول بدبختانه زمونږ هم سایګان او بل خصوص حتی په خوا د جمهوریت په وخت کې خپل افغانستان په هم د تجارت او د دې شیان نه د سیاسي فشار په اړه باندې استفاده کړې. خپل امریکایانو هم کوله او دلته د کېد شک نشته چې پاکستان د یو سیاسي فشار په اساس د اعلی په اساس باندې استفاده نه کوي د اقتصاد نه، ځکه اقتصاد د افغانستان لپاره ډیر مهم دی.
د افغانستان د سوداګرۍ خونې مرستيال خانجان الکوزی و چې د تورخم لارې د بندوالي پر زیانونو خبرې کولې.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا 45 مناسبه په جنیوا کې د سپتمبر 19 یعنی پرونه پایل او تمه ده چې د اکتوبر تر شپږمې بعد دوام وکړي. په دې جریان کې ټاکل شوی ده چې د افغانستان د بشري حقوقو پر وضعیت هم پراخ بحثونه وشي، چې یوې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ راپور او اړوند نور مسلې دي. د دې راپور یو ابتدایي بڼه خبره شوې ده چې په دې راپور کې سره غلي تفصیل په دې راپور کې له احمد تکلاورو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان دایمي سرپرست استازي د بشري حقوقو د شورا د 45 ناستې په درشل کې ټینګار کوي چې د بشري حقوقو د ځانګړي راپورټر ریچارډ بنټ ماموریت باید تمدید او نور هم تقویه شي. نصیر احمد اندیشه ازادي رادیو ته په یو پیغام کې هغه غوښتنې مطرح کړي چې تمه ده د بشري حقوقو د شورا 45 ناستې توڑان دیکھلی.
ماموریت گزارشگری ویژه افغانستان باید تمدید شوه و همچنان تقویت شوه.
د افغانستان د ځانګړي راپورټر ماموریت باید تمدید او تقویت شي. د حساب ورکونې یو خپلواک میکانیزم باید د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا لخوا رامنځته شي. هغه وړاندیزونه چې د ځانګړي راپورټر او د ښځو د تبعیض ضد کاری ډلې د جون میاشتې راپور کې راغلي وو جدي تعقیب شي. د جندر اپارتاید بس په دې راپور کې راغلي وو او باید په جدي توګه تعقیب شي
که به صورت جدیش تعقیب شوه.
تمه ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورټر ریچارډ بنټ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته خپل کلنۍ راپور وړاندې کړي. د دې راپور لومړنۍ بڼه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا لخوا خبره شوې چې د افغانستان د بشري حقوقو او پتیره د خزو وضعیت پکې د اندېښنې وړ بلل شوې ده. د راپور په لنډیز کې د انجونو او خزو پر تعلیم او کار، د طالبانو پراخ محدودیتونه په قضایي سیستم کې، پراخ ستونزې، د بشري حقوقو د سرغړونو د پښتنې لپاره د مسؤولو ادارو نشټوالی، د مسؤلیت منلو او حساب کتاب نشټوالی، د افغانستان د خرابیدونکي وضعیت لوی عوامل بلل شوې دي. ریچارډ بنټ په خپل راپور کې سپارښتنه کړې چې د افغانستان واکمن چارواکي لا هم وخت لري چې د بشري حقوقو د سرغړونو له کبله رامنځته شوې تراژیدي ختمه او افغانستان د نړیوالو اصولو او قوانینو سره سم عیار کړي. طالبانو تازه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د 45 ناستې په درشل کې د دې راپورونو او څرګندونو په اړه خبرګون نه دی خودلې، خو مخکې د افغانستان په اړه د بشري حقوقو د سازمانونو راپورونه له واقعیت لري او ناسم بللي وو. طالبان ادعا لري چې د دوی په حکومت کې پرچا زور زیاتای نه کیږي او وایي چې دوی د ټولو حقونو رعایتوي. لبلې خوا د بشري حقوقو د څار سازمان تور لګولای چې طالبانو تیر دوه کاله خځې او نجونې له زده کړو، کار او ټولنیزو فعالیتونو منع کړي او پر دې سربیره یې په پراخه کچه بشري حقونه نقض کړي دي. د سازمان د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د 45 ناستې په درشل کې د دوشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې غوښتنه کړې چې ملګري ملتونه باید د افغانستان د بشري حقوقو په تیره د ښځو د وضعیت د ښوالي لپاره لا زیات اړین او پر وخت اقدامات ترسره کړي. د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي چې د طالبانو ګڼ اقدامات د بشریت ضد جنایتونه او ځورونې دي. د بشري حقوقو د څار سازمان سپارښتنه کړې چې د بشري حقوقو شورا باید د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورټر د ماموریت دوره وغځوي. ترڅنګ د سازمان ویلي چې د بشري حقوقو شورا باید د ټولو نړیوالو جنایتونو د سپړنې لپاره د یو خپلواک او بې پرې میکانیزم پر رامنځته کولو سره د حساب کتاب پروسه چټکه کړي. طالبان د 2021 کال په اگست میاشت کې وقته ورسیدل. له هغه مودې راهیسې لشپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړل شوي. د 2022 کال په وروستیو کې نجونې له پوهنتونونو راوګرځول شوې او د ښځو پر کار پراخ بندیزونه ولګېدل.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د پاکستان په سند یالات کې د افغان بندیانو یو مدافع وکیل منیزه کاکړ وایي دغه هیواد پولیسو په کراچۍ ښار کې تازه 350 ډیر افغانان نیولې دي. نو موړې آزادۍ رادیو سره په خبرو کې ویل چې افغان کډوالو سره د ټلیفون اړیکو پر بنسټ دغه معلومات ترلاسه کړي. دا چې هلته نور څومره افغانان بندیان دي او دغه تازه افغانان څه ډول نیول شوي او تر کومه شرایطو لاندې ژوند کوي تفصیل له سنا کاکړ اورو.
په کراچۍ ښار کې د پاکستاني پولیسو لخوا د افغانانو د نیول کېدو په اړه د راپورونو تر خپرېدو وروسته په پاکستان کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منزه کاکړ وایي یوازې د یکشنبې په ورځ او شپه 350 ډېر افغانان نیول شوي دي. میرمن کاکړ د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ډېر شمېر دغه افغانان تر پوښتنو لاندې دي.
په کراچۍ کې د اتوار په ورځ او شپه باندې د کراچۍ پولیس لخوا د افغان کډوالو په ضد باندې یو اپریشن شوی دی. دې اپریشن په نتیجه کې تر 1.5 زیات افغانان نیول شوي دي. په دې افغانانو کې تقریبا 130 کسان چې کوم دي هغه عدالتونو ته دوی پیش کړل.
میرمن کاکړ وویل چې نور افغانانو سره د تلیفوني اړیکو پر بنسټ دا معلومات ترلاسه شوي دي چې عملیات روان دی او په بیلابیلو سیمو کې نور افغانان هم نیول شوي دي. هڅه مو کړه چې د کراچۍ ښار د پولیسو لخوا د نیول شویو کسانو له کورنیو سره هم خبرې وکړو، خو له ډېرو هڅو سره سره بریالي نه شو. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت دې پریکړې او شمېر هغه افغان کډوال اندېښمن کړي چې د ویزو موده یې پای ته رسېدلې ده. یو له دغو کډوالو څخه احمد چې د خپلې پناه غوښتنې دوسیې د څېړلو لپاره پاکستان ته تللی ازادي راډیو ته وویل
چې زمونږ ویزې په جولای میاشت کې ختمې شوې دي او بار بار مو د ویزو د تمدید لپاره پاکستان حکومت اپلای کړل، ولې متاسفانه زمونږ ویزې د پاکستان حکومت لخوا نه پروسس کیږي او هغه ویزې چې په تور بازار خرڅېږي چې یو ویزې قیمت تقریبا د $0 څخه نیولې تر $1.5 پورې دی، هغه اوس نه لرو. او نارمل ویزې د پاکستان حکومت لخوا هغه افغان مهاجرین چې په پاکستان کې اوسېږي هغوی ته نه ورکول کیږي. نو په پاکستان دغه اخرنی اعلان چې د دوی د حکومت لخوا شوی دی زمنګ پټه موږ باندې ډېر فشار راوړی دی او موږ دغه اعلان د روحي او رواني ناروغیو سره مخامخ کړی.
په پاکستان کې یو بل افغان کډوال ایمل حبیبي هم مرته اندېښنې لري.
په دې وروسته کې پولیسو بیا هم د افغانانو نیول شروع کړی دی. په کراچۍ ښار کې ګڼ شمېر افغانان نیول او ریپورت کړی دي چې دا واقعا ستونزمنه خبره ده. زه شخصا خپله هم چې هڅه کاروبار مې دلته شروع کړی، یعنی ښار ته کله کې چې زه واقعاً په مشکلات سره همیشه بس سرګردان یم یا روحي فشار باندې ډېرې تر څو چې یا پولیس سره مخامخ نه شم د هغوی لپاره ونیو، ځکه چې زما د ویزې وخت هم پوره شوی او دوباره هغه توان ما سره نه شته چې زه خپله ویزه تمدید کړم.
د پاکستان د موقت حکومت د کورنیو چارو وزیر سرفراز احمد بوګټي د یکشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې حکومت پریکړه کړې چې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د میشتو ناقانونه کډوالو پر ضد سخت اقدامات وکړي. په همدې حال کې پاکستاني رسنیو په کراچۍ ښار کې د دغه هیواد د پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیولو خبر ورکړی. د پاکستان د ARY شبکې د راپور له مخې د یکشنبې په ورځ پاکستاني پولیسو 130 افغانان د ناقانونه استوګنې په تور نیولې دي. په ورته وخت کې د سن ایالت والی هغو افغانانو ته چې د اوسېدو اسناد نه لري خبرداری ورکړی چې په راتلونکو دوه اونیو کې له پاکستانه ووځي، که نه نو په لس کاله بند به محکوم شي. په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا د دغه هیواد له حکومته غواړي چې افغانانو ته د ویزو د ورکولو په برخه کې لازمې اسانتیاوې برابرې کړي چې په پاکستان کې د هغوی اوسېدل قانوني شي.
ازادي راډیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو، د نړۍ په حالاتو کې د مراکش د زلزلې پر وضعیت تمکیږي. په مراکش کې د تیرې شنبې شپې زلزلې د وژل شوو کسانو شمیر 2022 ته پورته شوې د رويټرز خبري اجنس لیکلي چې دغه هیواد په زلزله ځپلې سیمه کې ځایي اوسیدونکو څلورمه پر لپسې شپه هم په خلاصه فضا کې تیر کړه. د مراکش په تاریخي ښار مراکش کې د ژغورنې ټیمونه لا هم تر خاورو لاندې د بندو پاتې شوو کسانو د ایستلو هڅو ته دوام ورکوي. د ژغورنې له دغو ټیمونو سره د بریتانیا، اسپانیا او قطر د ژغورنې ډلې هم ملګري شوې دي. زلزله کې د ټپیانو شمیر هم 2502 شپته تنه خودل شوې او ویل شوې چې چارواکو ته دا سرک نه لګیږي چې څومره کسان بلا هم تر خاورو لاندې وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې مو ستاسو خپل پیغامونه هم راټول کړی دي. دا به ورسته واوري خو اوس راځو دې ته چې په نورستان ولایت کې د خوندزی او زدهکوونکو او د هغوی د کورنۍ او مشران د تدریسي کتابونو له نشتون شکایت کوي. دوی وایي د درسي کتابونو کمی او نه موجودیت له درس ویلو او مطالعې څخه پاتې کړي. تفصیل له روح الله انوري اورو.
د منټول ولسوالۍ د بانډول لیسی یو زدهکوونکی زیول الله سپینی نری جامې پتن کړي، تور پلاستیکي بوټانې په پخو دي او څو کتابچې په لاسونو کې نیولې. وایي درسي کتابونه ورته نه دي رسیدلي او لامل یې ستونزو سره مخ دي. زدهکوونکي وایي په ټول صنف کې د هر مضمون څلور یا پنځه کتابونه لري چې د درس ویلو په وخت کې ټول ټولګیوال همدې کتابونو ته راټولېږي.
په مکتب کې درسي کتابونه مکمل نه لرو.
موږ په مکتبونو کې د کتابونو کتابچو کمبود ته باید پوره شي.
په وینا چې د کتابونو او درسي توکو د کمی په وجه له درس ویلو او مطالعې به برخې دي. د زدهکوونکو کورنۍ هم د خپل اولادونو راتلونکي ته تشویش کړي. د منډول وسیدونکو محمد یعقوب خان راته وویل لیبه خو غربت د کتابونو نشتون او له بلې خوا په ولسوالۍ کې د کتاب پلورنځیو نه موجودیت خلک مشکلات سره مخ کړي دي.
دلته یو شاګرد نشکوي چې یو کتاب چې دولت له خوا اکمال شوی نه یو موسسه له خوا اکمال شوی نه یا کتابچې یا قلم. دلته دومره داسې دکانونه هم نشته یا کتابونه چې په دکانونو کې مونږ واخلو هغه کتابخانه نشته. شاګردان واقعا د کتابونو د نشتون د کتابونو او کتابسې د کمښت سره مواجه دي.
په یاد ولایت کې د پوهنې مسولین هم یا د ستون زمانی او وای مشران کوخخ کوي چې په ټول هیواد کې د درسي موادو کمی پوره او زدهکوونکو ته سانته وی چمتو کړی. د نورستان په منډول ولسوالۍ کې زدهکوونکو او د هغوی کورنۍ په داسې حال کې په خونځیو کې د کتابونو لنشتون شکایت کوي چې د طالبانو د بیا واکمنېدو دوه کال پوره شو خو تر اوسه یې لشپږم د لوړو ټولګیو او د پوهنتون خزینه محصلینو ته د خونځیو او پوهنتونونو د بیرته پرانیستلو طرحه چمتو نه کړه.
تاسو لا پیغامونو
مله. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. اختر محمد خادم ما د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه ورور زمر دا پیغام دی چې زمر د واشیر ولسوالۍ چې د 13 کلونو کم دلته د مخابراتي شبکو پوشش یا پالت چې و ډیر کمزور او کار نه کوي. د تیر نظام په وخت کې واغه چې یوازې په ټول واشیر ولسوالۍ کې یو بیسم پایا یا استن تر اوسه پرسته په وختونو کې خو د سار د شپږ د ماښام د شپږ بجو پرې پالت کوي نو بیا به ټول شپه باندې و. خو اوس چې څلور ساعته د پایا چې د خلاص بیا پالت کوي او تر څنګه زموږ ټول نور واشیر ولسوالۍ چې دغه د مخابراتي شبکې کار نه کوي. مریضان چې کله یو سیمه کې مریض وي هغه سړکان خراب دي. تر ټولو مهمه د مخابراتي شبکو ستونزه ده چې هغه لاسرسی نه کېږي خبرېژنه یا کله یو امبولانس ته خبر کله بل چاته. نو دلته آیاتان راغلي دي دلته پایې منظر شوی دي تر اوسه پورې هغه بند منظر شوی دی. د دې سیمې هغه نه بند راوړ شوی دی تر اوسه پورې البته نه کار شوی دی ور باندې او نه مانتنونه دلته راوړ شوی دي. که څه هم دلته داسې زموږ سره ژمنې شوی چې دوه انتنونه به راو تقریبا په تیر کال کې نو تر اوسه پورې ما هغه کې هیڅ یو کار هم نه دی شوی. نو زموږ د اسلامي امارت د مسولین او بیا په خاصه توګه د لوړپور چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې زموږ د واشیر ولسوالۍ ته توجه وکړي. وسلام.
سلام زه حبیب رحمان زواکی ما دا محل د ایران د شهر ستاسو میسج کوم. پر افغان حکومت می دا جګړې چې د بانان لپاره د کار زمينه برابر کړي. موږ دلته په ډله ډله افغانان د ورځېبینو چې ایران هیواد راځي کوشتن ورڅو خو چې سلام یې تاسو د افغانستان سره راځي. وای په افغانستان کې داسې هیڅ کار نشته چې موږ خپل عیال نفقه برابر کړو. په افغان حکومت می دا جګړې چې د بانان لپاره کار زمينه برابر کړي. موږ افغانان بهرنیو وادو ته ولاړ نه سي. موږ اکثره افغانان بهرنیو هیوادو ته ولاړ باندې خپل ژوند له لاسه ورکړي.
سلامونه او نیکی هلی د ازادي رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه مستاج سره تماس نیولای. از موږ د دلارام ولسوالۍ د خلکو تر ټولو لوی سند دغه د کله چې موږ نیمروز ولایت سفر کوو او یا هم د نیمروز ولایت خلک دلارام ولسوالۍ ته ځي، دغه ته پر دغه لوی لار باندې مخابراتي شبکې نسته او موږ خلک له دې کابله د سختو سند سره مخامخ کیږي. کله چې پر لارې کوم مشکل ورته جوړیږي نو دینو څخه ولای چې خپل کورنۍ سره تماس ونیسي. د افغانستان د مخابراتو له وزارت څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه لوی لارې ته دي انتنونه راوي ترڅو پر زموږ د خلکو دغه لوی ستونزه حل شي. والسلام په احترام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره ورسېد د دوهمې نیمایي ته په کابل کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. وړاندې درته اونیس پروګرام د زهرو کاروان خپرېدو ته چمتو دی، خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي رپورټر یو ځل بیا په دغه هیواد کې د بشري حقوقو په تیر بیا د ښځو د وضعیت او د حقوقي د محدودیتونو او پر حقوقي د لګول شوو محدودیتونو په اړه اندېښنه ښودلې. دغه اندېښنه د ښاغلي بنټ د کلنی راپور په هغه برخه کې ښودل شوی چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا لخوا پرون خپور شوی دی. امریکایانو پرون دوشنبه پر دغه هیواد سپتمبر 11 د تروریستي برید 28مه یادغونډه جوړ کړه. د 2001 کال د سپتمبر په 11مه برمته کوونکو له مسافرو ډاکې دوه الوتکې په نیویارک کې د نړیوال سوداګریز مرکز د برجونو سره وجنګولې. دریم الوتکه په پنسلوانیا ایالت کې ولوېد او څلورمه یې په واشنگټن کې د پینټاګون مرکزی دفتر ته څیرمه ولګېده. په دې پیښه کې نږدې 3000 امریکایي اتباعو وژل شول. نن د افغانستان د ښځو د حقونو د فعالیت منا ذریعہ پریانی د غذایی احتساب 12مه ورځ ده. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدنې لپاره روسي ته روان شوی. کیم جونګ اون په خپل زغروال او ځنګړی ترن کې روسي ته سفر کوي. کریملن تایید کړی چې ولادیمیر پوتین راتلونکو ورځو کې له کیم جونګ اون سره ګوري. د افغانستان او هانګ کانګ د فوټبال د درویش کلنو ملي ټیمونه نن سه شنبه په تاشکند کې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي او د کرکټ د آسیا جام په لړ کې نن سه شنبه هند له سریلانکا سره لوبه لري.
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې په افغانستان کې د عمان بوټي روزنه او پروسس له دریو ولایتونو څخه لسو ولایتونو ته غزیدلې ده.
دغه ومان چې دی په دشت کې شنکیږي غرونه کې بیا دوی خلک دلته راوي او چکی د سنگ بیا ایف باسي د ایف سنگ بیا شیشه جوړیږي.
په یو بل لاپور کې به ووري چې طبي ډاکټران وایي د نشې تر پریښودلو وروسته نشه د انسان پر عصبي سیستم په تیر بیا پر حافظه څو کاله وروسته هم ناوړه اغیزې کوي.
په خوا چې واز ما ډیره ښکلې حافظه وه نو چې کله مو نشې ته مخه شوله د ذهن ته یو دم تغییر ورکړو.
په یو مرکه کې به واوري چې نظامیان ولې نشو ته مخه کوي.
په دوی کې په مجموع کې رواني ناروغۍ ډېرې دي او په خاصه توګه د مخدره موادو استعمال پکې له پخوانه تر نورو انسانانو ډېر لیدل شوی.
د نعمت الله په نوم یو کس وایي چې تر درملنې وروسته بیا هم په ټولنه کې بې اعتباره یم.
کار به څوک موږ ته نه راکول، موږ باندې باور به نه کول، د کور نه مو شیان وړی وو.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
تداسې سړی چې کور تش پاتې وای خبو
ولی خدای دې خیر کی کرای والا بچړې دی.
دا پښتنه خو به زستا څخه وکم چې دا څنګه سړې دی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. په افغانستان کې د عمان بوټي روزنه د ډیرو دو په حال کې ده او دا مهال عمان بوټي تر لسو ډیرو ولایتونو کې د دې لپاره روزل کیږي چې د نشئی موادو په پروسس کې کار ځنی واخستل سي. د طالبانو د کورنی چارو وزارت وایي چې د دوی نظامیانو یوازې د وی میاشتې په جریان کې تر 1.5 کیلوګرام ډیر د عمان پروسس سوي بوټینی ولیدي. د طالبانو د کورنی چارو وزارت لخوا خبره شوی معلومات ښيي سخ کال یوازې د اسد په میاشت کې تر 400 کیلوګرام ډیر خیخه نیول سوی چې دا شمیرې په افغانستان کې د خیخه د ډیر تولید اندازه خي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د عمان بوټي په مرسته د شیشې جوړولو په اړه د ملګرو ملتونو تر اندېښنې وروسته د امریکا متحده ایالاتونو هم ویلي چې نړۍ په افغانستان کې د شیشې د تولید د ډیرېدو په اړه اندېښنه لري. د طالبانو د حکومت لخوا خپره شوي معلومات ښیي چې عمان بوټي پخوا یوازې په غور بادغیس او فرا ولایتونو کې پروسس او روزل کېدی، خو اوس د افغانستان 14 ولایتونو ته غځېدلی دی. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت لخوا د عمان بوټي او سپین رنګ مادې په اړه پر ایکس پاڼه خپره شوي معلومات ښیي چې د طالبانو د حکومت نظامیانو یوازې 6 کال د سط په میاشت کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې 1,60,000 او 102 کیلوګرامه عمان بوټي نیولی دی. د فرای ولایت یو اوسیدونکی چې نه غواړي په راپور کې نوم یاد شي، ازادي راډیو ته د عمان بوټي د پروسس په اړه داسې وویل:
دغه عمان چې دی په دشت کې شنکیږي غرونه کې، بیا دوی خلک دلته راوي او چې کې د سنگ بیا ایف باسي د ایف سنگ بیا شیشه جوړیږي.
د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت لخوا خبره شوی معلومات شي چې دوی 6 کال یوازې د اسد په میاشت کې په کابل، کندهار، روزګان، هلمند، فراه، غور او بادغیس ولایتونو کې د عمان د پروسس یو شتکار خانی ویجاړی کړی دی. د غور ولایت اوسیدونکی محمد جلال چې په خوای د عمان کاروبار کوي، ازادي راډیو ته وویل چې بیا وزله خلک عمان بوټي له غرونو او دشتونو څخه راوړي او بیا په لوی قشاکونکو خرڅوي.
مردان قریب میرن کور روزنه مصرف یامي
کوي. بیا وزله خلک غرونو ته ځي، دا بوټي راوړي او موږ له دوی څخه من په 500-160 روپۍ رانیسو. اوس د خلکو ګټ همدا ده، بل کاروبار اوایت نشته. موږ کمیشن کاران یو او رانیسو. ډیره برخه یې هلمند او کندهار ته وړل کیږي. نه پوهیږو چې څه شی زین جوړیږي. دلته موږ رانیسو او لوی قاچاق کوونکی راځي او زموږ څخه رانیسي.
دی نفر می از مو میگیره. اینجا قچاورو کلانه دیگه.
د عمان د پروسس په پایله کې سپین رنګ ماده لاسته راځي چې کیمیاوي نوم یې ایفیدرین دی. د ایفیدرین په مرسته د شیشې کیفیت لوړیږي او په نړیوال بازارونو کې د دې ډول شیشې غوښتنه مخ په ډیرېدو ده. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت لخوا خبرې شوې شمیرې ښیي چې د دوی نظامیانو 6 کال د اسد په میاشت کې 1,400 کیلوګرام شیشه نیولې ده. دا شیشه داسې مهال نیول کیږي چې د 1,400 شمسي کال یعنی پوره یو کال په بهیر کې 1,502 کیلوګرام شیشه نیول شوی و. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره په 2014 میلادي کال کې 40 کیلوګرام شیشه نیول شوی چې د ټوخي د شربت په مرسته جوړ شوی و. خو څومره چې په افغانستان کې د شیشې په جوړولو کې د عمان بوټي استعمال ډیریږي، په هغه اندازه د شیشې تولید هم ورځ په ورځ سره ډیریږي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په خپل کلنی راپور کې خبرداري ورکړ چې افغانستان په سیمه کې د شیشې جوړولو په برخه کې په لوی هیواد اوښتې دي.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې طبي ډاکټران وایي تر درملنې وروسته هم د 2 کالو لپاره د انسان پر حافظه او اعصابو د احتیاط د دورې ناوړه اغیزې پاتې کیږي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي چې نشه یي مواد د انسان او ټولنې ترمنځ اړیکه پرې کوي. هغه معتادین چې درملنه یې سوي د عصبي ستونزو او حافظې د کمزوري له امله شکایت کوي وایي چې دې ستونزې ژوند ورته ستونزمن کړی دی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
پوخه یو کار چې بچا کوي یا د
شعیب احمد چې یو کال کې نشې پریخي وای، هغه وخت چې د پهنتون محصول وکڅ هم په ژوند کې ډېر ستونزې درلودي، خو بیا هم د خپل روغ عصبي سیستم له برکته په امتحانونو کې لوړې نمرې وړلې. تر یو کال ډېر وخت کې چې شعیب احمد نشې پریخي، خو وسې هم پر عصبي سیستم د نشو ناوړه اثرات پاتې دی او حافظه ور کمزوري کړې ده.
د شیشې داسې یو زهرناک نشه ده چې هغه یو ځلې اوس کوي، دا 40 ساعته دغه خوب نه وي، نو د اعصابو نه ډېر کمزوری کړی یم. پوخه یو کار چې بچا کوي یا د کسب د لارې یا د تحصیل د لارې، نو هغه به ډېر زر مصفته په مغز کې، نو و چې د 15 دقو پاس یا 10 دقو پاس هغه رانه هېر شي.
د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي په افغانستان کې د نشې موادو د تشخیص مجهز او پرمختللې لابراتوارونه نشته، ځکه نو په نشې موادو کې موجود مضر کیمیاوي مواد د معتادینو روغتیا ته ډیر زیان رسوي. بریالی او احمد ولی له یو کال راهیسې نشه پریښې ده. دوی وی کله چې دوی په خوانه شکوله د نشې موادو ډول او کیفیت ته نه قتل زکه هم د خمار او هم د نشې په حالت کې وضعیت خراب و.
په خوا چې واز ما ډیره خوله حافظه و، نو چې کله مو نشې ته مخه شوله د ذهن ته یو دم تغییر ورکړو. ډیره مخکنه خبرې باز ما په یاد کې پاتې کېدلې، اما اوس چې ما نشې کړې دي چې سبوی څه وخورم بیګاله را لري.
مخکې به چې متود نه وم هلته هر کار مې کړی شو، چې متود شوم لکه یو ویده سړی، بس هر څه نه ووتو. او کوم کار مو چې کړلو او په سلو فیصدو کې هغه بیا مونږ د نشې په حالات کې دیرش فیصده نه شو کړی، ځکه چې مونږ به چې کله خمار شو نشه بیا نه وه. نو بس هیڅ
د انسان پر عصبي سیستم د نشو د ناوړه اغیز په اړه د متعدینو د درملنې متخصص ډاکټر محسن حسن وایي چې نشه یي مواد د ټولنې او حقیقتونو ترمنځ اړیکه پرې کوي.
مختلف نشه یي توکي کله چې یو فرد هغه نه یاد دود شکل او یا تزریقي شکل غنه استفاده کوي، هر ماده خپل په اعصابو کې په مختلفو ناحیو باندې بد اغیز لري. بد اغیز په عصبي سیستم باندې دادي چې کېدای شي د په هغو رواني ناروغیو چې غته سایکوز ویل کیږي، یعنی د دل حقیقت سره پریکونده.
که څه هم متعدین باید د 45 ورځو لپاره بستر کړل شي، خو ډاکټران کورونی ته توصیه کوي چې د 2 کالو لپاره د خپل معتاد غړي پالنه او څارنه وکړي، ځکه چې د نشې ناوړه اثرات ژر له منځه نه ځي. د متعدینو د زربستریز روغتون ډاکټر وحید الله کوشان وایي چې د نشې پرې خودو 2 کالو وروسته هم د نشې ناوړه اثرات د انسان په ذهني سیستم کې پاتې کیږي.
اغه سالم اشخاصونه دا فرق لري، مثلا یو کال دو کال پورې دی فرق د څه د کله چې د وظیفې ته ځي، کوم هغه استراب یا کوم هغه افسردګي چې دوی ته پیدا شوی هغه مستقیم د کار باندې تاثیر کوي. که 50% د په ذهن کې کاری فکر نه وي، 50% د ذهن نور فکرونه اشغال کړي دي. مثلا یو نفر چې سیګریټ په شوبه کې وایي دور نه لذت وړي، د هغه نور نشي مواد چې اسکلې دي. کله چې وظیفې ته ځي کورته هم متدین ویني دغه مواد مخدر افکار رو تجونده کی.
د روغتیا نړیوال سازمان څېړنې ښیي چې احتیاط و ذهني ناروغي ده. له همدې امله د نشې تر پرې خودو وروسته هم تر ډیره وخت د انسان په ذهني سیستم کې د نشې ناوړه اثرات پاتې وي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور به ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپو 19.25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1260 منځنۍ سپو باندې واوري. تیوی چیرنی خیی چی جگلی ده نور و زیانونو ترسنگ ده اتیاد لامیل هم گرزی او ده جگلو پا بهیر که دیرای حق از بانان پا نشو اخده کیی چی لکورنی او خپلوانو چخلی ری ده جگلی پا لمری کرخه کیوی. دا چی نظامیان ولی نشو تا مخه کیوی، ده جگلی پا لمری کرخه کی معمولان کم دول نشه مواد کاریگی، څنګه کېدلای شي چې د افغانستان غونې نارامه او جګړه ځپلې هیواد کې خلک له احتیاط څخه وژغورل شي؟ په دې اړه مو د متعدینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلی چې د نشه یي موادو استعمال له جګړې سره څه اړیکې لري.
جګړه په انساني ټولنو کې د لویو ناورینونو لامل دی. نو په دې اساس جګړه له مخدره موادو سره له پخوانه ډیره نږدې اړیکه لري، مخصوصا هغه کسان چې په جګړو کې سرتیری دي، د جګړو په لومړیو کرښو کې پاتې شوي دي، هغه کسان چې په خپل یې د خپلو ملګرو مرګونه ټپي کېدل او د وینو بهېدل لیدلې دي، دوی له ډیرو جدي رواني ټروماګانو سره یا رواني صدماتو سره مخامخ کیږي. خپل د نورو انسانانو د وژنو لامل کیږي، د وینې د بهېدلو لامل کیږي، او خپل د وژل کېدل او ټپي کېدل او اثرات له مستقیم ګواښ سره مخ دي. دوی له رواني پلوه خپل تعادل او توازن له لاسه ورکوي. په دوی کې په مجموع کې رواني ناروغي ډېرې دي او په خاصه توګه د مخدره موادو استعمال پکې له پخوانه تر نورو انسانانو ډېر لیدل شوی. په افغانستان هم لکه هر بل ټولنه د جګړو او له ناخوالو ډېره ځورېدلې ده، او په دې کې هم څېړنو ښودلې ده چې هغه کسان چې په جګړو کې ښکیل دي، په دغه کسانو کې د مخدره موادو د استعمال فیصدي ډېره لوړه ده.
نظامیان ولې نشو ته مخه کوي؟
نو دې عواملو ته په کتلو سره چې یو څوک له ډیر خطرناکه رواني ټروما یا رواني صدمې سره مخ وي او له بله پلوه په داسې یو سخت محیط کې ګیر وي چې د هغه لپاره د خوراک، د څښاک او د خوندیتوب امکانات ډیر کم وي، دغه کسان تر ډیره مخدره موادو ته مخه کوي تر څو له دې سختو شرایطو سره ځانونه عیار وساتي یا وکولی شي دغه سخت شرایط تیر کړي.
د جګړو په لومړیو کرخو کې نظامیان معمولا کوم ډول نشئی مواد استعمالوي؟
لډيري په خوا هغه کسان چې جګړې ته لګل کېدل هغوی ته د خ جنگ کولو په خاطر د ډيري انرژي د درلودلو په خاطر له مختلفو موادو استفاده کېده، له الکولو نه نیولې بیا تر کوکاینو او تر چرسو تر هیروینو. دا ټول هغه څه دي چې په جګړو کې د جګړو عسکرو ته ورکول شوي دي، او د دغه موادو په واسطه کوشش شوی چې د عسکرو انرژي لوړه وساتل شي، هغوی ته اعتماد به نفس ورکړي، هغوی ته د بې خوبۍ او د زغملو توان ورکړي، او د بې تفاوتۍ احساس ورته رامنځته کړي تر څو هغه خطرونه چې د دوی شاوخوا دي هغه ډیر حس نه کړي، په دې اساس وکولی شي هغه خپل مسؤلیت ترسره کړي. د بېلګې په توګه په نړیوالو جنګونو کې د کوکاینو د استفادې مخینه ډیره پراخه ده، ځکه کوکاین هغه مواد دي چې خوب ته ضرورت کموي، یا مثلا په معقد اعتماد به نفس او انرژي او بیدارتیا او قوت لوړوي. نو دا هغه څه دي چې په دغه سخت شرایطو کې ورته دا خلک ډیر علاقه پیدا کوي او فکر کوي چې لدی سره به دوی د دوی وضعیت ښه شي.
څه ډول نظامی کسان نشو ته ډیر مساعد دي؟
هغه نظامیان یا هغه کسان چې په جګړو کې ښکیل دي او له لوړو خطرونو سره، له تهدیداتو سره مخامخ دي، لوی رواني صدمې ویني، دوی د مخدره موادو سره، د مخدراتو له استعمال سره ډیر زیات مخامخ کیږي، او په ډیر احتمال سره دوی د ځان د نجات لپاره، د ځان د آرامش لپاره له مخدره موادو استفاده کوي.
نظامی کسان له کورنۍ او خپلوانو څخه لري وي، د کورنۍ او خپلوانو بیلتون او احتیاط هغوی ته څومره رواني ستونزې پیدا کوي؟
د کورنۍ حمایت کولی شي له محتاط سره د مخدراتو په پریښودلو کې کومک وکړي او ډیره ګټوره تمامه شي. هغه کسان چې له خپلو کورنیو لري ژوند کوي، تنها او په سختو شرایطو کې ژوند کوي، لکه د جګړې په حالاتو کې، دوی تر ډیره دغه ملاتړ نه لري، د کورنیو مرستې ورسره ممکن نه دي. د دې تر څنګ نور نږدې دوستان، خپلوان او هغه اجتماعي ملاتړ چې په عادي حالاتو کې انسانان کولی شي هغه ترلاسه کړي، د جګړې په کرخو کې، په جګړه ایزو حالاتو کې د جګړې و عسکر ته مهیا نه دي. نو په دې اساس که دوی مخدره مواد شروع کوي او یا احتیاط ته مخه کوي، د دوی درملنه سخته وي او له ډیرو خطرونو سره ځانونه مخامخوي.
آیا یوازې په جګړه کې ښکېلو جګړه کوونکو ته نشي زیان لري، او که پر عامو خلکو هم ناوړه اغېزې کوي؟
څېړنو ښودلې ده چې اکثره جنگي جرائم، اکثره ملکي تلفات د هغو کسانو لخوا کیږي چې دوی په یو ډول د مخدراتو تر اغیز لاندې وي، او هغه د دوی د قضاوت معیار، د دوی دماغي توازن، او د دوی هغه احساس چې دی عادي انسان دی، او هغه عواطف چې عادي انسانان لري، د مخدراتو د استعمال په صورت کې دغه لمنځه ځي، او تر ډیره دغه جنگي جرائم د هغو کسانو لخوا ترسره کیږي چې دوی له رواني لحاظ خپل توازن له لاسه ورکړی وي او له مخدره موادو او استفادی محتاط شوی وي. نو په دې اساس دا یو ډیره پیچلی او ډیره خطرناکه موضوع ده. د افغانستان په څیر جنگ ځپلو ټولنو کې، په غریبو او په محرومو ټولنو کې د مخدره موادو د استفادې مخنیوي ډیر کار او ډیرو منابعو ته ضرورت لري. ولی اصلي تمرکز باید په دې وشي چې خلکو آگاهی لوړه شي او د وقایې د مخنیوي تدابیر ونیول شي، ځکه وقایه او مخنیوي نظر درملنې ته یا تداوی ته په کمو امکاناتو ترسره کیدی شي او کمو مهارتونو ته ضرورت لري. په کار ده چې په افغانستان کې په ښارونو کې، په کلیو کې، مختلفو اقشارو ته د مخدراتو اړوند کافي معلومات ورکړل شي، د دوی د فهم، د دوی د ژبې او د دوی د علمي کچې په نظر کې نیولو سره باید دوی ته مواد برابر شي تر څو د مخدراتو اغیز، د مخدره موادو د استعمال پایلې او احتیاط وپیژني، او خپل کورنۍ، خپل ماشومانو او خپل ځوانانو ته په دې برخه کې کافي معلومات ورکړي تر څو د مخدره موادو لري پاتې شي او له احتیاط نه ځانونه وساتي.
ترنو اوریدونکو، تاسو لازم دی رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ اوسیدونکو نعمت الله درې کاله نشه کړي، خو اوس یې درملنه سوې ده. دی وایي چې په بانډارونو او میلو کې د نااهلو انډیوالانو لخوا په نشو اخته سوم. نعمت الله زیاتوي چې کاروبار یې له لاسه ورکړی دی، ځکه د احتیاط په دوره کې یې د خلکو له کورونو څخه غلاوې کړي او په هغو یې نشه یي مواد رانیولي دي. دا چې نعمت الله لمړی نشه څنګه او لڅشي څخه پیل کړه او د نشول عمل نور لسه ډول ستونزو سره مخ شوې ده. دا بخپل د دل خلې څخه واورو.
زه یو ورځ باندې رخصتي راغلی وم کور کې زموږ یو ځای و د غلط ما ته وویل نن شپه او چیرې ځو. زه په خوا دا وادو د سایلو ته ډېر تلم. بیا یو شپه لاړو هلته یو هلکانو مجلس و خپل منځ کې هلکان شیشه وه. بیا ما ته وویل که وروره شراب مرام نشه قریض به بېرته ما پي. ما ته وویل که شیشه وهې خو وه یو لوګای دا ډیوال. بیا ما ته وویل که ووهه څه مشکل نه لري. بیا مې ووهل هغه نریسته رو 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 شاخ مې ورته کېده تر دې غزې پورې ورسېده. مواد ما باندې کورنۍ باندې سل فیصله اغېزه وکړه. اول کورنۍ کې زما ډېر اعتبار و زما ډېر قدر و عزت و د کورنۍ ما باندې همداسې د مور د پلار د خویندې د ورونو زه پخوا وظیفه کې وم وظیفه مې خو وظیفه مې لاس کې لاړه او خپل صحت مې لاس نه لاړه او زما غاښونه یې راته خراب کړو زما فکر اعصاب راته خراب کړو. کله که ما به زه عملي شومه ما نه هغوی خوا بده شو داسې ورشو که خپل پلار مور راته لاس شي که خدای پاک دې کاشکه را کړی نه وای. د دې ټول عمل د همدا مخدر نشه کې مې غلا کوه مجبور به وم کور کې پیسې به نه راکول ځینې پیسې که راسره به وی هغه باندې به نه کېده. دا مواد مخدر کې دي دا په دې 500 روپیو 100 روپیو باندې نه کېږي. همدا د خلک کورو ته به ځان نه اچول کار به څوک موږ ته نه راکول موږ باندې باور به نه کول د کور نه مو شیان وړی وو بس مجبور به همدا کار وکړم. یوه ورځ زه خمار پاتې شوم ډېر بس هغه ساقیانو ته راغلم هغه هم ماته شی رانه کړو نور د کور نه مې هم شیان اخیستی وو بس کور نه م پاپه فراري ومه خو بیا همداسې مجبور شوم لاړم یو کور کې ننوتم د کورو نه یو دوه بسکر وویست هغه بسکلان 15000 6000 قیمت وو ما نه سړی په 15-15 سوه روپۍ واخیست. بله خاطره مې دا ده د خپل ځواني مې ده خپل ژوند نه پېژنو خپل مور پلار احترام نه پېژنو یو ښه لار باندې نه پوهېږو که وروره ښه لار کومه ده خرابه کوم ده د آخرت هم پام نه وي بس په خپل حالات کې نه وو نور خپل زندګي مو خرابه ده همدا مو ډېره بده خاطره ده. زما نور ورونه دي لندن کې فرانسې کې دلته قبولي دي زما وړکی ورور دی دی یو نیم کال کېږي هلته تلی قبولي سوی ده. مشر ورور هم ما ته ویل که ته راځه زه دلته غواړم زه لاړم تر ترکیې پورې خو د دې عمل له خاطره یې خواته ولاړم نه په دروغه مې ورور ته وویل که زه یې راته مارج کړم او زما زړه په تنګېده خو مواد نه پیدا کېده ډېر په سختۍ به پیدا کېده بېرته راغلم ایران ته ایران همداسې افغانستان ته.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېزې کوي؟
معتاد له خپلې کورنۍ دوستانو ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته مې چې لاړ شي هیلې بچي مور د پوډر وهي پلار د پوډر وهي یا مې خور چې زه ته پوډر وهي یا د مېړه پوډر وهي
پلار په مړې کې نه وم په مور خو اوس بېخه خبر نه خامخامې مرم
چې مونږ پلار نه واخېستې یو نیم لک ډالر وو همدغه سرمایه مه ټوله واخلم.
دا نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واوري.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې ورستۍ برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې کمال د کرایي کور له خاوند سره قرارداد کړی او کور ته ورکړه سوی وي خو د کور خاوند ناڅاپه کمال ته وایي چې کډه بار کړی او د کور خالی کړی. دا چې د کور خاوند ولې کمال له کوره شړي اصل کې څه څه ده دا به په ډرامه کې واورو.
خزی او خزی چیری
سوای دادی دلته یما
دادی راغلم څه دې راته ویل
دا زمون په کور کې چې بکره اوسېږي دا خلک څوک دي
نه پوهېږم چې څوک دي اوس نه ویرا کړه شوې دي
نو تاسو ولې زمون کور داسې چاته بکره ورکوي چې نه پیژنې
نو زه خو په کور کې نه سېما زه څه پیژنم
نو زه خو داسو میاشت مسافرم کور چا بکره ورکړې دي
کور خو تا راهنما والا ته ویلی و چې بکره یې ورکي هغه بکره یې ورکړې دی
راهنما والا دې خدای خوار کی زمون کور ډیر بد سړی ته ورکړی دی
څنګه بد سړی ته دا سړی پیژنې
هو پیژنم
څنګه سړی دی؟
بیا به وروسته درته ووایم چې څنګه سړی دی. اول باید د دې سړی چاره وکړم.
څنګه چاره یې کوې؟ ناحق ځان په جنجال مه ورسره اخته کوه. کور خو رهنما والا ورکړی دی.
زه هم رهنما والا ته ورځم.
و سړیه، پام کوه چې جنجال ورسره ونه کړې.
بس زه پوهېږم چې څه ورسره وکړم. سلام علیکم.
وعلیکم السلام حاجی صاحب، ستړی مشی؟
تم ستړی مشی، سال له خیر جوړ په خیر.
شکر مننه. راځه راځه حاجی صاحب، دغه مخامخ چوکۍ کېنه.
سمه ده، دا کېنم.
حاجی صاحب څنګه یې؟ جوړ یې؟ سفر مو په خیر تیر شو؟
او شکر په خیر تیر شو.
خبر شوی بوی چې ستا کور مې په کرایه ورکړی دی. خپل وړه کرایه مې ورکړی دی.
ستا دې د خادۍ لوړه کرایه شي تر داسې سړی چې کور تش پاتې وای خبو.
ولې خدای دې خیر کی، کرایه والا بد سړی دی.
دا پوښتنه خو به زه ستا څخه وکړم چې دا څنګه سړی دی.
ما خو چې له رنګه وکوت ښه سړی راته معلوم شو.
نو زما د موبایل شمیره خو در سره وه، ما ته به دې ویلي وای چې زه دا کور دغسې یو سړی ته ورکوم.
ښه خیر، اوس راته ووایا چې سړی څه بدي لري.
وروره، دا سړی پوډری دی، نوره بدي لا څنګه یې؟ زمون گاونډیان په نشو اخته کوي، غلاوی کوي، شل نور فسادونه کوي.
د پلار دا کار نشي کولای. حاجي صاحب زما سره اسناد شته، قرارداد را سره لیکلی دی، شاهدان لرو، دا کار نشي کولای. بیغمه اوسه.
تا چې کور ورک څنګه سړی وو؟
سپین ګیری سړی وو. خم مبارک سپینه ګیری درلوده.
وا وروره، دروغ یې درته ویلي دي. دا ځوان سړی دی، اسناد یو چا دي او په کور کې بل څوک اوسیږي.
څه شی؟ دا سړی ځوان دی؟
هو ځوان دی، که یې نه منې کور ته یې ورشه ووینه.
عجیبه ده والا. قسمه ده زه یې وینم، ته بې غمه اوسه. که بل څوک وو ورته وایم چې کور خالي کړي. نه پوهېږم چې کمال به کور کې وي که نه. ته ودرې چې دا دروازه ور وټکوم. دا څه بد سپی لري، ته ودرېږه چې بیا دروازه ور.
صبر وکړه دادی، درغلمه، دروازه مه ماتوه.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. رو رخی
رور که تم می ونه پیژندلې؟ خیریت خو و؟
او خیریت ده. په دې کور کې ته اوسېږي؟
هو زه اوسېږم. ولی
زما نوم سید محمد ده، راهنما والایم. دا کور خو ما بل چا ته په کرایه ورکړی و. د کرایې اسناد یې د بل چا په نوم دي.
څه فرق کوي؟ هغه زما دیوال دی.
څنګه څه فرق کوي؟ تا لیدلی وي چې اسناد یې د یوه سړي وي او په کور کې د بل څوک اوسېږي.
نو بادره، اوس مشکل څه دی؟
مشکل دا دی چې ته د هیروینو عملی یې. د کور خاوند پرون راهنما ته راغلی و او ستا په باره کې شکایت راته وکړ.
نو هیروین خو به زه څه کوم؟ بل چاته خو مې ضرر نه دی رسولی.
د کور خاوند او د کوڅې خلک په عملیانو باور نه کوي. وایي معتادین نور ځوانان په نشو اخته کوي، غلاوی کوي او د نشئی موادو کاروبار کوي.
خو اوس نو زه څه وکم؟
هر څه چې کوي زه په ډیرو خبرو نه پوهیږم. کور خالی کا او خلاص.
ښه سمه ده یار، ته چې وایې نو صحیح ده.
بس چې صحیح ده، کور خالی کا. په یوه هفته کې باید خامخا کډه بار کی.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
Bye.
دل راش یواری بیا یواری بیا دل راش پپخانی پلونو جی ول بدل گردو لمبا جی کرما زما جانان پپخانی پلونو جی ول بدل گردو لمبا جی کرما زما جانان تپتر چو پوری جدا کر دل مان